follow you back.
Yeah, I will.
VOA 1, the hits.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونې کوربنه شافیا سردار.
د امریکا غږ د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو، دا دی بیا ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په خپرونه کې نن بیا د کرونا د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي او دا چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایروس خپرېدل په څه حالت کې دی، د خپرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې کوو. قدرمنو اوریدونکو، نن خوشحاله یم چې په خپرونه کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب چې پس له ډېره وخته په خپرونه کې نه و راسره مل دی اوس، او دا دی په ډېر ورین تندې خپرونې ته حاضر سو. په دې خپرونه کې به نیم ساعت ستاسو سره د کرونا د ناروغۍ په باره کې خبرې وکړي. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، خپرونې ته ښه راغلاست. السلام علیکم.
سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته.
ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی. دا چې تاسې ډیر عمر په اصطلاح دلته زموږ د روغتیا په خپرونه کې چې تاسې همیشه زموږ و اوریدونکو ته به تاسې ډیر مفصل د هر مرض په باره کې جوابونه و دوی ته ورکول، معلومات مو ورکوي. څو ورځې نه وست موږ هم په تاسې باندې ډیر په اصطلاح ګروم وو، نو اوس ډیره خوشحاله یم چې تاسې خبرونې ته په ورین تندې حاضر سولاست او خبرونې ته راغلاست. کور مو ودان. محترم ډاکټر صاحب، پوښتنه کولی سم په سر کې چې د څو عمر چیرې وست؟ زنګ به مې واهه او جواب مو هم نه ویلی. خیرت خو به و؟
خیرت و زهم لکه چه تاسو پویگی در رسیبانم پا مجموع که دیده کرونا دی ویروس آد پا نمری خط که من دی جنگ پا نمری خط کیو، نو کلا کلا دی نمری خط آغا فایتران پیسل آغا جنگیدون که خلق کلا پا خپل زخمی شی و کلا شهیدان، نو زمنگا تقریبا خویدو بخید افغانستان پا سطح دی ډاکټر صاحبان د کرونا د مرض قربانی شول او خپل ځانونه د افغانستان د ملت د تداوی په جریان کې له لاسه ورکړل. زه هم په دې مرض مبتلا شوم او لکه چې تاسو پوهیږئ دا مرض درې شکله لري، یعنې کیدای شي چې په درې شکلو باندې تظاهر وکړي چې یو هغه ډېر خفیف شکل دی، یو متوسط شکل دی، او یو بدبختانه هغه شدید شکل باندې اخته شوم او تقریبا شپږ هفتې زما تداوی طول وویسته، خو خدای بېرته راته صحت راکړه او هغه ټیم چې په ما باندې کار وکړه، نو د هغه ټیم نه او د خپلو خلکو د دعاو له برکته اوس ښه یم او
سلامت اوسئ. شکر الحمدلله ډاکټر صاحب چې تاسې صحت پیدا کړلې. واقعا تاسې زموږ لپاره غنیمت واست، او درنو اوریدونکي هم باید په دې پوه سي چې د کرونا وایروس ناروغي واقعا ډیره خطرناکه ده، او نن ورځ چې ډاکټران ستاسې خبره په لومړي لیست کې دي ورته دوی د دې مرض یا د دې ناروغي ډیر قربانیان کیږي، نو زه په دې خوشحاله یم چې شکر تاسې صحت پیدا کړئ او خبرونې ته حاضر سولاست. محترم ډاکټر صاحب، راوسو ودی ته چې مخکې مې وویل چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایروس خپرېدل په څه حالت کې دی، په دې به خبرې وکړو، نو څه فکر کوئ چې د کرونا وایروس ناروغي نن ورځ په افغانستان کې په څه حالت کې ده؟ محترم ډاکټر صاحب،
نظر کو هغه ارقام او عملا چې سړی په شفاخانو کې ګوري، داسې ده چې د دوه میاشتو یا حتی د یو میاشت نه د کورونا واقعات کم شوي دي فعلا. دلیل دا ده چې هماغه یو دوره وه چې تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت په جریان کې اکثرا د افغانستان خصوصا د اختر نه راوروسته د کوچني اختر نه راوروسته چې په اختر کې خلکو دغه قرنطین مات کړه او تګ راتګ د خلکو ترمنځ زیات شو، د اختر نه وروسته تقریبا دغه مرض خپل هغه آخري درجه موج ته ورسېد او ډېر خلک په دې ناروغۍ مبتلا شول. زما په نظر اکثریتو خلکو دا مرض تیر که او بعد له هغه نو چون تعداد د ناروغانو زیات شو بیرته خلک متوجه شول، لږ احتیاط یې وکړه او دغه د ماسک استفاده، مثلا هغه اجتماعي فاصلې نیول او په زمن کې حفظ الصحې ته توجه بیرته زیاته شوه. نو اوس په افغانستان کې اکثریت خلکو تقریبا تیر کړی دی، نو واقعات اوس شفاخانو ته مراجعه کمه ده. هغه ارقام چې موږ ګورو، مثلا مخکې به په یو ورځ کې د زرو نه زیات خلک مبتلا کېدل، او بل هغه خلکو چې شفاخانو ته او مثلا د معایناتو لپاره د پی سی آر د معاینې لپاره مراجعه کوله، نو په ډېره لوړه فیصدي، مثلا په سلو کې تقریبا 80% مریضان به مثبت ول. اوس یو مراجعه کمه شوې ده، بل دا ده چې هغه خلک چې مراجعه کوي د مثبتو واقعاتو فیصدي کمه ده. مثلا اوس په هر ورځ کې طور مثال په کابل کې د 200 نفرو نه زیات مثبت نشته، در حال کې چې داسې حالت و چې په ورځ کې تر زرو زیات مریضان مثبت راتلل. نو فعلا واقعات کم شوي دي، او د کووید 19 لپاره یا کووید 19 لپاره هغه شفاخانې چې اختصاص ورکړي په هغه کې هم رش ډېر کم دی.
بله محترم ډاکټر صاحب، د اختر په شپو ورځو کې به د دې ناروغۍ خطر څومره ډېر سي؟ ولې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم کیږي، آیا امکان لري چې دا ناروغي به نوره هم زیات سي؟
زه د د د د کوچني اختر د تجربو نه ویلی شم چې لوی اختر کې به د هغه نه به وروسته دا واقعات زیات شي، ځکه چې زموږ خلک بیا هم دا قرنطین نه به راتوي، تلل او راتلل به ډېر وي. هغه څوک چې دغه مرض تیر کړی خو هغوی به تر یو اندازې معافیت لري، بیرته به نه اخته کیږي، خو هغه خلکو چې دا مرض نه دی تیر کړی د هغوی چانس ډېر زیات دی چې بیا به هغه دومه لکه چې په نورو ممالکو کې لکه ایران دا اوس په امریکا تا په چین کې د دې مرض دومې څپې شروع شوي دي. نو دا زه په ډېر ډارېږم چې په دغه لوی اختر کې د قربان په هغه عید کې چې کوم را روان دی، خلک دغه د ډاکټر صاحبانو او د صحي کارکوونکو هغه توصیو ته توجه ونه کړي او تګ راتګ زیات وي، هماغه بیا په اصطلاح غاړې وتلي وي، د اختر مبارکي وي، لاس ورکول وي، او صحي هغه توصیو ته توجه ونه شي. زه په دې ډارېږم چې دغه اختر به د کورونا هغه دوم موج په افغانستان کې راولي او د واقعاتو د زیاتېدو امکان ډېر زیات دی.
بله، لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی تاسو مخکې وویل چې د کورونا د وایروس خپرېدل د پخوا په شان کم سوي دي، او د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا د وایروس خپرېدل د پخوا په پرتله کم سوي دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
دو موضوعګانې دي، یو دا ده چې اکثریت خلکو دا مرض تیر کړه څه په ډېر خفیف شکل، چې موږ ورته سب کلینیکل وایو. بعضې خلکو حتی د مورقي تر نامه لاندې دا مرض تداوي کړه، او هغه متوسط شکل چې هغه تنه تبه لري، لرزه لري، او ورسره د ځان درد لري. نو اکثریت خلکو په دې دوه لوحو تیر کړه، او حتی د په کلو بانډو کې خو موږ چې خبر شو تنه زموږ په کلي کې تقریبا درې څلور نفرې په تېرو درې میاشتو کې دا مورقی پشان تبه نه تیر کړه، هلته د کورونا مرض په مشرقي کې د مورخي په نامه تیر شو او اکثریت خلکو تیر کړی دی. او دومره خبره دا ده چې په دومره خبره کې دا ده چې بعضې خلک پاتې دي هغه خپل احتیاط یې کړی دی او مثلا ځان یې ساتلی دی، ماسک کله چې بیرون ځي ماسک اغوندي، لاسونه پریمینځي، روغبړ نه کوي. او بالاخره هغه توصیه چې د ډاکترانو دي هغه یې مد نظر نیولی، هغه خلک لا مصاب نه دي. خو دغه ارقام د همدې دوو دلایلو له مخې، هغه چا چې بې احتیاطي کړی وخت مرض یې تیر کړی، او هغه چا چې احتیاط کړی تر اوسه پاتې دي. خو که په اختر کې بیا هم تګ راتګ وي او احتیاط ونه کړي دا خلک، زه مطمئن یم چې هغه دومره څپه د مرض چې په نورو ممالکو کې بېرته راغلی دلته به هم راشي. نو زما توقع دا د خپلو خلکو نه چې په همدغه ترتیب چې ځان یې تر اوسه ساتلی دی ځانونه وساتي، او په اختر کې د تګ راتګ نه دی لکه کوچني اختر دی نه کوي. او چې هغه تاسو ولیدل چې د کوچني اختر نه وروسته همدغه د کورونا مرض په افغانستان کې هغه خپل اوج ته ورسېد، او بدبختانه ډېر خلک یې له منځه یوړل او ډېرې ډېر خلک یې وځورول.
محترم ډاکټر صاحب، خپله دغه تجربه چې تاسې صحت پیدا کړلې دا د خلکو سره لږ څه شریکولی سئ چې څه مؤثریت و، څه مو وکړلې چې د دې ناروغۍ څخه تاسې په امان اوسېدلست؟
ما خو په اول کې ډېر کوشش کوو چې ځان له دې مرضه وساتو، یعنې هغه وقایوي مسایل هم ډېر مراته موږ هغه اجتماعي فاصله مد نظر نیوله. حتی په دفتر کې چې زه د شفخانې رئیس یم، خپل دننه په دفتر کې نه کېناستم، په آزاد هوا کې مې میزو چوکۍ ویستلې وه، ته د تلیفون لاینونه مې بیرون ویستلي وه، او هلته به په بیرون ناست و، ماسک به ما اغوسته، او د کله چې به م کار کوو په مقرر شکل که په بیرون کې وو نو لاس به م په هغه هنډرب یا سینیټایزر چې ورته د لاس د پینځلو هغه یا ضد عفونی کولو موادو نه م استفاده کوله، او کله چې داخل د دفتر کې وو لاس به م په صابون او اوبو پریمینځل. خو د ټولو احتیاطونو سره سره دا مرض بالاخره، چون زمونږ د مریضانو سره کار دی، مونږ ته هم د مریض نه را منتقل شو. نو او بل دا ده چې مونږ مخکې نه هغه مواد چې ډېر ضرور وو ډاکټر صاحبان او کتابونو کې تحقیق کوو، مثلا د ویټامین ای، ویټامین دی، د زنک او د ویټامین سي، هغه غذاګانې چې مونږ به ډېر خوړل لکه سبزیجات، او مثلا په هغه وخت کې د دا د کیوی او د مالټو او د نارنجانو وخت و، مونږ به دا د نه ډېر استفاده کوو چې هغوی کافي اندازه ویټامین سي درلوده، نو چې تر څو زمونږ مقاومت زیات وي. سره له ټولو مسایلو دا مرض ونیولم، او بدبختانه زه دغه هغه شدید شکل باندې ونیولم. په اول هفته کې ډېر ښه وم، ما فکر وکړ چې انشاءالله په ما به ډېره ښه تېر شو، خو د دوم هفتې په شروع کې دفتن راته نفس تنګي او د سا بندېدل شروع کړه. نو بیا مې هغه مسلکي د همدغه د سږو او یا متخصص یا پلمنولوژیست سره چې مشوره وکړه، هغه بیا خپل هغه تداوي شروع کړه، او هغه تداوي مې په خپله په کور کې تطبیق کړه، او د اکسیجن اخیستلو ته غاړ شوم. نو حتی دې مرحلې ته ورسېدم چې په یو ساعت کې، په یو دقه کې د شپاړس لیترو شاوخوا ته ما ته د اکسیجن ضرورت و. دومره زیات خراب و چې په همدغه اندازه اکسیجن کې به م از ما د وینې د اکسیجن هغه سچوریشن یا غلظت پنځه اویا نه پورته کېده. نو بیا ورته د همدغه ټیم په همکارۍ په کور کې تداوی شوم، او اساسه خشم تقریبا زما مرض شپږ هفتې دوام وکړ. بعد شپږ هفتې زه د دې جوګه شوم چې دلته په خپو راشم او د کار قدرت پیدا کړم. دغه نیږ هفتې کې زه لاړم خپل وظیفې ته، او د مرض په جریان کې مې هېڅ پرهیز ونه کړه. باوجود چې ډیره شدید تبه ډیر شدید مثلا د تنفسي مشکلات مې لري خو خوراک مې بند نه کړ او بل خپل جرأت مې له لاسه ورنه کړ نو همدغه بیرته هماغه خوراک دوا او په زمن کې هغه زما مورال د دې باعث شو چې په مرض د خدای په فضل غالب شم او مرض کنټرول شي.
الحمدلله شکر چې خدای جوړ کړل. زه ډېره خوشحاله یم چې بیا هم تاسې زموږ د درنو اورېدونکو سره د خپل تجربې شریکې کړلې او خپل حالات مو ورته وویلې او همیشه و دوی ته ښه مصلحتونه او ښه نظریې تاسو ورکوي. ښه موږ خپل هم ډېرې دعاوې تاسو ته کړي دي. خدای مو ژوندی لري محترم ډاکټر صاحب. محترم
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
روختیا وزارت د افغانستان البته هغه بیړنۍ څنګه په روختون کې دوی لري او د ناروغانو د درملنې د پاره دوی یو د دغه ناروغانو البته د داده کرونا د وایروس د ناروغانو د پاره دوی داسې خاص وسایل الته لري. او یو بل پوښتنه هم ده چې کوم روختون د کرونا د وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو د پاره ښه منظم وسایل لري؟
اصلا دسته ده هر چوک چه تنها ده کرونا به ناروغی اخته بی یعنی بل مرض و سر اسوشیت پرابلم نلری ده مریضان پا مجموع که پا کابل که دو روختون ورته اختصاص ورکو چه بی یا پا زمن که پا هر ولایت که دو دوی لپاره مشخص روختون شتا. پا کابل که یو ده افغان جاپان روختون ده و بل ده علی جنب روختون چه دوی ډیر مجهز آی سی یوګانیم لري او په زمن کې د کرونا د ناروغانو لپاره عادي ورګون لري. اوس د عامه روغتیا وزارت یو ډېر ښه پریکړه وکړه. هغه دا مثلا هغه څوک چې د اورتوپیدي مشکل لري مثلا ښایي ماته ده او په زمن کې ورسره د کرونا په ناروغۍ مخته دی دا مثلا د وزیر اکبر خان روغتون ته ځي. هغه خویندې او میندې چې مثلا ولادي پرابلم لري او په زمن کې ورسره کرونا لري هغه مثلا د عربي بلخي روغتون ته. نو په ټولو روغتونونو کې د کرونا د ناروغۍ لپاره یو ځانګړی وارد جوړ شوی دی. هر روغتون چې د هر تخصص لپاره کار کوي په هغوی کې د کرونا لپاره یو وارد د ایزولیشن وارد په نامه جوړ شوی دی. یعنی هر روغتون اوس د کرونا وارد لري که څوک مثلا د کرونا یا یو ناروغي لري دغه تر څنګ کرونا لري نو هیڅ مشکل نشته په هغه مربوط روغتون کې به تداوي کیږي.
بله ډېر ښه. محترم ډاکټر صاحب راوسو د کرونا د مخنیوي د پاره د دې وایروس د مخنیوي د پاره د واکسن د جوړولو هڅې تر کومه حد رسیدلې دي؟ کله معلومات وړاندې وکړئ مهرباني.
اصلا و د کرونا د لپاره د واکسین جوړول په ډیرو ممالک کې کار پیروان دی. مثلا په هند، چین، امریکا، جرمنی، فرانسه او ډیر ممالک دي چې ټول پې کار کوي. نو بعضې کمپنیانې او لابراتوارونه حتی دا تاسو پوهیږي چې واکسین چې کله جوړیږي اول په حیواناتو باندې هغه تجربه کیږي. بعد له دې چې په حیواناتو کې موافقه پیدا شو بیا په داوطلبو انسانانو باندې تطبیقیږي. بعد له هغه مسؤلیت شو ولیدل شو نو بعد له هغه بیا دا واخیستل شي او بعد له هغه کمپنۍ چې واکسین موثر ثابت شوی د هغوی د تولید اجازه ورته ورکول کیږي. نو اوس مثلا په ډیرو ممالکو کې تقریبا هند سن جرمني په خپل په امریکا کې حتی چین کې دا د دې واکسین د تقریبا اول او دوم مرحلې نه تیر دي او د واکسین د جوړېدو امکانات ډېر شته. تاسو پوهیږئ چې اکثرا دغه د واکسین جوړولو لپاره کلونه کلونه ضرورت شته. مثلا تاسو پوهیږئ چې د شیر د واکسین لپاره تقریبا 4-5 کاله ضرورت و چې دغه واکسین جوړ شي. خو دا مرض شون ډېر شدید مرض دی او ډېرو ممالکو په کار شروع کړی او تقریبا اوس ټکنالوژي ډېره مخ تللې ده. نو امکان شته چې د دې میلادي کال تر اخره پورې په جهان کې کافی اندازه د دې واکسین جوړ او بازار ته راوځي او کېدای شي خلک د هغه نه استفاده وکړي یا په تطبیقي. نو یعنې دا اطمینان چې د دې میلادي کال تر اخره پورې به دا واکسین پیدا کیږي او خل به انشاءالله د دې مرض نه معافیږي. خو تر څو چې زموږ مملکت ته رارسیږي یو شپږ میاشتې نور په بر کې ونیسي، تر څو چون دا واکسین چې اول پیدا کیږي ډېر په قیمت وي. نو موږ به دې منتظر شو، موږ ته په خیریه موسسې او د نړیوال صحي سازمان دا واکسین تهیه او خلکو ته تطبیق کړي.
محترم ډاکټر صاحب، هغه خلکو چې یا دا مرض تیر کړی وي یا په دې ناروغۍ اخته شوي وي، وروسته په څه ډول رواني حالت و دوی ته پیدا کیږي؟
د دې ناروغۍ سره تاسو پوهیږئ چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده او هغه شخص چې پرې مبتلا کیږي نو ډیر درد او زجرت تیروي، لکه چې څنګه تجارب ښودلی ده. دا په ټولو مریضانو کې رواني حالت ته تغییر ورکوي. بعضې خلکو کې موږ ورته انزایټي وایو یا متهیج شي، ډېر زر پخارېږي مثلا او ډېر فیصله متهیج وي، او یا هم د ډپریشن یا ژور خفګان خواته بیایي. په زمن کې د سړي حافظه ډېره ضعیفه کوي او هغه نږدې حافظه خو دوه شکله دي، چې یو هغه اصطلاح لرې حافظه د مخکینۍ او یو د نږدې. دغه نږدې حافظې ته هم لږ ضرر پېښوي او تر څو چې یعنې یاد فراموشي اشخاصو ته پیدا کړی ده. نو دا ناروغي ډېر تقریبا داسې سیستم نه دی چې په هغه باندې د ده اثرات نه وي. نو ډېره ښه خبره دا ده چې سړی دې وقایه کوي چې تر څو په دې ناروغۍ اخته نه شي، ځکه چې دا ناروغي ما درته مخکې عرض وکړه چې تنها د تنفسي سیستم او ناروغي نه ده، په ټولو سیستمونو باندې بدې اغېزې لري. د دماغ نه نیولی تر حتی مثلا دا د حتی تر اسکلټه پورې، ځکه چې هغه چا چې دا ناروغي تېره کړې ده د هغوی نه چې موږ پوښتنه کوو یا موږ ته مراجعه کوي، ټول خلک د عضاو درد، د هډوکو درد، بندونو درد، دا ورسره پیدا وروسته د هغه نه پیدا کیږي. حافظه خرابیږي، ما مخکې ویل چې رواني حالت د خلکو تغییر کوي، حتی د بعضو خلکو د خولې مزله همغسې خرابه پاتې، د اورېدو یا دغه سمعي او بصري سیستم به هم تاثیر کوي. د چا سترګې ضعیفې شي، څوک وایي چې زه همغه مخکې غوندې غږ نه شم اورېدلی، نو یعنې هېڅ داسې د وجود هېڅ برخه نه ده پاتې چې دا مرض نه متاثره نه شي.
بله، ډېره مننه مطلب ډاکټر صاحب. بیا هم یو وروستی پیغام یا توصیه چې لري په لنډ ډول کې اورېدونکو ته ووایاست، نور ستاسو وخت نه نیسم. ډېره مننه.
زما توصیه خصوصا ځوانانو ته دا ده، کله کله چې زه د ځوانانو ګورم چې بې احتیاطي کوي، ورته وایم چې نو پوښتنه کوم چې ولې بې احتیاطي کوئ، دوی ځواب دا ده چې دا مرض یا موږ تېر کړی او بل په موږ تاثیر نه کوي، موږ خو ځوانان یو. نو دغه ځوانان بېرته دغه مرض اخلي، دوی ته کېدای شي چې ضعیفه په دوی تېر شي، خو دوی دغه مرض خپل کور ته وړي، په کور کې دوی سپینګیری لري، سپینسری لري، او د هغوی لپاره دا 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 د ډېره خرابه تحفه ده چې دوی د ځان سره وړي. یعنی د کوچنیانو او د ځوانانو د بې احتیاطۍ لپاره، لکه کیدای شي د کور مشرانو ته لوی تهدید پیدا شي. اول دا ده ځان له خاطره هم احتیاط کړي، ځکه چې دا مرض مشر کشر نه پېژني. ډېر ځوانان دي چې د دې مرض له کبله په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو کیدای شي خدای ناخواسته که دوی مصاب شي، په دوی کې وخیم تیر شي، او یا که دوی په دوی کې خفیف تیر شي، خپل د کور مشرانو ته دوی لوی ضرر پېښولی شي. نو احتیاط دې وکړي، او د ځان او د خپل مشرانو لپاره دغه احتیاطي تدابیر مد نظر ونیسي.
ډیره ډیره مننه محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخیستله. د درنو اوریدونکو څخه هم ډیره ډیره مننه کوو چې خپرونه تر پایه واوریدل. تر بل خپرونې تاسو ټوله خدای سپارم.